ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي محاکمه شوي چې د ولس له عمومي باورۍ ناسمه استفاده کړې وه. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي او د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په شمال کې هویجا خرګوټې له داعش څخه بیرته ونیو. سنو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پاړه پر یادو مسایلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پایل خبرونه کو فریبا ظاهر په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل هغه لوړ پوړي چارواکي چې د فساد په تور تورن ول عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو شوی دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر په کابل کې د لوړپوړي پلاوی یا سام غونډې کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړپوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. محمد اشرف غني نن په دې غونډه کې ویل د ویموش ستاسو په مرسته د اداري فساد پر وړاندې عدلي مرکز جوړ کړ چې تر دې شیبه نه یوازې تر 300 ډیر د لوړې سطحې اداري فساد قضیه چیرلې بلکې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي چې د خلکو له باور څخه نه وړه ګټه اخستله محکوم او زندانی کړی دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې دغه هیواد د فساد پر وړاندې مبارزې د سولې ټینګښت او اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته هم اړتیا لري. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د 40 هیوادونو استازي برخه لري او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو شوی دی. د دغه شورا مرستیال محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغان حکومت لخوا ترتیب شوی او په پام کې د پدې اړه لومړی د پاکستان او د طالبانو له تاسو سره هم خبرې وسی. شغلې وقات وایي تر اوسه په دې اړه عملی اقدامات نه دي شوي. د زیاتوي
بلې فیدن خو شرایط فرق ده جو فضای بیرون لدیم هم در
حتی سول دوی اوز خو حالات بدل سوی دی. نړیوال هم د سولې غوښتون کی دی او پاکستان هم ژمنه کړې ده نو په دې توګه به شایي طالبان هم سولې ته لیواله سي. تر دې وړاندې افغان حکومت طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې بهیر د پرمختګ او بریالیتوب لپاره یو ښه انتخاب بللی و او د پخوانی ولسمشر په دوره کې شاوخوا 10 تنه طالب بندیان د پاکستان له زندانونو خوشی سول. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي د دغه بهیر پر اغیزمنتوب شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تور لګوي چې اروپا د افغان پناه غوښتونکو په ایستلو سره په ښکاره قانون تر پښو لاندې کوي. په هغه راپور کې چې نن د دې سازمان لخوا خپور شو د اروپایي هیوادونو مشران په دې برخه کې د قانون په ماتولو تورن شوي دي. دغه سازمان وایي اروپایي حکومتونه له خپلو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو په ایستلو سره د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په وینا دغه پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې د ځورونې، اختطاف، وژنو او نورو دې ډول کړاوونو سره مخامخ کیږي. د وټر دی مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلاصه د ریډیو اوري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ماکرون نن په پاریس کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر خبرو وروسته دا وړاندیز وکړ. دغه دواړو مشرانو د غراز د اسلامي دولت توندلاري ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراق د اقتصاد پیاوړی کولو وبخشید اقتصاد بیا رغولو په برخه کې د فرانسې د ملاتړ په اړه بحث وکړ. ایمانوئل ماکرون وویل چې خبرې اترې د دوړو لورو ترمنځ یوازینی لار ده او فرانسه ته چمتو ده چې په فعاله توګه په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. ماکرون زیاته کړه
ان ریفرندوم ا اته اورګانیزه
د ویل کې څنګه چې ماتر ټول پښتني د مخه او ورسته اعلان وکړ چې موږ د عراق ثبات مکنی بشپړتیا او یو پیاوړی دولت غواړو. له همدې کبله دا اړینه ده چې پراتلونکو ونیو او میاشتو کې د عراق وحدت او حاکمیت په پام کې نیول سره یو بحث جوړ شي. موږ یو ځل بیا د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې د کوردانو د حق پیژندنې غوښتنه کوو. تیره میاشت کردستان سیمی د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وکړه او څه باندې 2% خلکو د خپلواکۍ په ملاتړ رایې ورکړې. په یو بل خبر کې راغلی چې عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه شارګوټی چې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و لاخوې بیرته نیولی دی. د دغه شارګوټي د بیرته نیولو عملیاتو قومندان عبدالامیر ایار الله ویلي چې عراقي ځواکونو پولیس او ملیشاو د امریکا په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ د الهویجه شارګوټي مرکز په بشپړ ډول نیولی او پرمختګ ته لا هم دوام ورکوي. د الهویجه د بیرته نیولو عملیات د سپتمبر پر 28 نیټه پیل شوی دی. دغه شارګوټي د بغداد شمال ته په 20 کیلومتر کې موقعیت لري. او د امریکا د ځنګړو کمانډو ځواکونو درې سرتیري په نایجیر کې په یو کمین کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نیویورک ټایمز او یو شمېر نورو رسنیو د امریکایي چارواکو له قبل خبر ورکړی چې وایي دغه پېښه هغه مال شوی چې امریکایي ځواکونو له سیمه ییزو ځواکونو سره ګډه ګزما کوله. په دغه حمله کې چې ګمان کېږي د افریقا په شمال کې د القاعده څنګه کړې وي د نایجیر یو شمېر سرتیري هم وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو دا نور خبرونه زموږ په پانه سادی رادیو ډاٹ کام کې مکتل شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي محاکمه شوي چې د ولس له عمومي باورۍ ناسمه استفاده کړې وه. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د سام یا لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې کړې دي. له بل پلونه د افغانستان یو شمېر د مدني ټولنو غړي وایي چې افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. د مدني ټولنې د یو شمېر استازو څرګندونې به هم واورو. په افغانستان کې رښتیا په تیرو څو کلونو کې د حکومتداري په برخه کې څومره اصلاحات راغلي او د اداري فساد پر ضد مبارزه څومره بریالۍ وه. پر دې موضوع باندې د کابل د پوهنتون د استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سولې علي شورا ویل پاکستاني زندانونو نه د افغان طالبانو د بندیانو د رخلاصولو پروګرام چمتو شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال هویجه خارګوټه له داعش بیرته ونیوه. که تر پایه راسره وي کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم اوریدلی شي. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د نږدې 40 هیوادونو د استازو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي محاکمه شوي چې د ولس له باورۍ ناسمه استفاده کړې وه. ښاغلي غنی چې نن په کابل کې د سام یا لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې خبرې کولې ویل د افغانستان د عدلي او قضایي مرکز سلګونه دوسیې څېړلي خو د فساد د له منځه وړلو په برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. محمد حدیث پردي سپاره ریپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي والی د حکومت پر مهال د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره لوړپوړي افغان چارواکي محاکمه شول. ښاغلي غنی په کابل کې د سامیا د لوړپوړو چارواکو د ناستې په دویمه ورځ د فساد ضد د مبارزې ترڅنګ د اصلاحاتو د راوستو او له پاکستان سره د سولې په اړه هم مفصلې خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت تر ډېره هغه شمنې چې د لندن او بروکسل په ناستو کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې پوره کړې خو لا هم ډېر کار ته اړتیا ده.
We established the Anti-Corruption Justice Center, which to date is not only tried more than
دی ویستا سپمرسته مو عدلی او قضایی مرکز جوړ کړ چې دغه مرکز نه یوازې تر اوسه د فساد له 300 څخه زیات دوسیه څېړلی بلکې د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړ پوړي پوځي او ملکی چارواکي زندانونو ته استولی چې د ولس له عمومي باور څخه ناوړه استفاده کړې و. ولسمشر غنی ویل دا چې افغان حکومت د بیوسلۍ د لمنځه وړلو او د ماشومان او میرمنو د وضعیت په اساسي بدلون کې پاتې راغلی دا د نړیوالو نه بلکې د حکومت مسولیت و. خو خبرې نور به اجازه ورنکړي چې دغه وضعیت دوام وکړي. افغان ولسمشر د سام په ناسته کې یو ځل بیا پر پاکستان د سولې غږ وکړ. نوموړي ویل په یوویشتمه پیړۍ کې یو قانوني او مسؤول دولت ته دا نه ښایي چې په خاوره کې د تورستان پټنځایونه ولري. په ټوله کې د نږدې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته د ولسمشر غني ډاډ داو چې افغان حکومت به د سولې، امنیت، فساد ضد مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. دا دریم ځل دی چې په کابل کې د سام یا لوړپوړو چارواکو ناسته جوړیږي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې په دغه ناسته کې به د چارو د ارزونې ترڅنګ خپل راتلونکي پلانونه هم له نړیوالو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدما چې یماماتو بیا وایي که څه هم واقعي بدلون خورا پیچلی او ستونزمن دی، خو د افغان حکومت هڅې د ستایلو وړ دي. نوموړی وایي په فساد ضد مبارزه کې د ولسمشر غني او ټیم اقداماتو یې متاثره کړی دی. دی وایي د ملګرو ملتونو په استازیتوب د رامنځته شویو بدلونونو هرکلی کوم چې د ولسمشر او د هغه د ټیم له لورې ترسره شوي دي. موږ به په دې برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. زه په ځانګړي ډول د فساد ضد مبارزې په برخه کې هغو هڅو او کوښښونو هیله من کړی یم چې په دې وروستیو کې چټک شوي دي. په کابل کې د امریکا تازه ګمارل شوی سفیر جان باس هم د فساد ضد مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له هڅو مننه وکړه، خو وایي افغان حکومت د هغو ژمنو د عملي کولو مسؤول دی چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د ښاغلي باس په خبره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلانېدو وروسته دا باید ټولو ته واضح شوي وي چې د امریکا متحده ایالات د ثبات د ټینګښت تر څنګ د فساد سره د مبارزې ښې حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د بشري حقونو د ټینګښت او په نورو برخو کې تر اوږده مهاله له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت چارواکي چې د اصلاحاتو او لاسته راوړنو په اړه کومې څرګندونې کوي تر اوسه ولس نه دي محسوسې کړې. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د نظر یووالی نه دی موجود. له ښاغلي صافی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
اصلاحات خوغ دوانی که ملت محصول شی بیکاری او را کدن نه خلق گوگی دی ها گدهیگر دیر شوی دی تول خار دی دک ده نو نه اقتصادی با بخص که نه با سیاست که نه با داخلی او خارجی پالیسی که هیچ چیه تروس اصلاح شوی ندی او اصلاحاتو تا ضرورت لري.
نن ولسمشر د سام په د غونډې په پرانستو کې وویل چې په فساد د شاوخوا 300 لوړپوړي او ټیټپوړو چارواکو دوسیې دا مهال په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر تعقیب لاندې دي. دغه یو لاسته راوړنه نه ده؟
نو دا خو همدغسې په قلم لیکل کېږي، دوسیې لیکل کېږي، اوس که 300 هم لیکلي یې شک نشته که جنرالان یې که هر څوک یې لیکلي به وي، مګر موږ هغه ته وایو چې لاسته راوړنه ده چې هغه یو په دا روز اړېږي او خپل انتباه واخلي او د فساد ورک شي یا کم شي. هغه ته موږ وایو لاسته راوړنه ده. دا چې موږ 300 نفره تحقیق ته لیږلي تر اوسه نتیجه معلومه نه ده. دا تحقیق دې ته تر اوسه څوک نه چوالی. دا عالي مبارزه د عالي کمیسیون د عدلي او قضایي د مبارزې د فساد په ضد جوړ کړی کابل بانک موضوع یې ورکړې، هغه ولې تر اوسه پورې نه حل او فصل کېږي چې 300 نورې قضیې ورته لیږي؟
تاسو له نظره څه باید وشي تر څو پورې په بشپړه توګه هغه چې ژمنې کړې دي هغه اصلاحات پلي شي؟ یعنې حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر او اجرایي رئیس باید څه وکړي؟
اول خو باید چې عام و تام توافق او وحدت نظر د دوالو مقاماتو د اجرایه ریاست او ریاست جمهوری په منځ کې وي. اول د دوی دغه فرق د دماغي او فکری او دا تفاوت چې وجود لري دا دې باعث شوی چې هغه لایقه په اساس د مهارت او د مسلکیت په اساس باندې تقرریګانې صورت ودنی شي. که داسې برنامه دوی رښتیا ولري چې موږ اصلاحات کوو دا د بلا ته ووایي د پلان په اساس اقتصاد کې دغه شیان دي، یو دوه درې لس سیاست کې دغه دي، فرهنګ کې دغه دي، خارجي سیاست کې دغه دي، او موږ دغو نه پرسن ته په دغو کې رسېدلي یو. هغه د تاسې وینې لمسوئ چې په سترګو یې څوک ویني او که فرضاً نه وي نو وایي موږ کړي دي، اما سړي ورته نه لرو چې عملي یې کړو. داسې دې ووایي نظر دې ته چې وایي موږ لاسته راوړنې لرو، موږ خو تر اوسه نه دي لیدلي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اوریدلی شي. د کابل د پوهنتون له استاد پوهان ودیر صافي سره مو مرکه واورېده. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون هم وایي افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. د دې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري د پنځشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل حکومت د سام په غونډه کې په داسې حال کې یو ځل بیا خپلې راسره وړنې بیان کړې چې د هېواد امنیتي او اقتصادي وضعیت بل هر وخت ډیر خراب شوه. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داس حال کې چې افغان چارواکي په آر کې د نړۍ له څلوېښتو نه د ډېرو استازو سره په خپلو لاسته راوړنو او په راتلونکو پلانونو غږېږي. د مدني ټولنو یو شمېر استازي وایي چې حکومت له نړیوالو اصلي تصویر پټوي. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې ته ښایي چې واقعیتونه او هغه څه وارزوي چې حکومت یې خپل لاسته راوړنې ګڼي.
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې دوی د افغانستان د ملت ملاتړ وکړي، نه د هغو مفسدینو سره چې د چارواکو په نوم یې د ملت سرنوشت غصب کړی. حکومت ټول څه په دروغو ولاړ دي. دوی ملت ته حساب ورکونو ته ژمن نه دي. دوی همیش نړیوالو ته حساب ورکوي او هغه حساب هم په دروغو ولاړ وي.
د ښاغلي انصاري په باور امنیتي او اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، بېوزلي ډېره شوې، مخدره موادو او پراخ سیستماتیک فساد لا هم د خلکو ژوند تریخ کړی او بالاخره حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په کړو ډېرو ژمنو کې پاتې راغلی دی. دا فدراسیون وایي په تېرو 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې تریلیونه ډالرو د افغانانو درد نه دی دعوه کړی او له دې وروسته باید له شفافیت پرته دا بهیر دوام ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان چارواکي د تېرې ورځې رئیس د لوړ پوړي پلاوي په ناسته یا سام له نړیوالو سره د دغو هیواد په لاسته راوړنو او په پرتو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني د سام د دویم ورځې غونډې ته په وینا کې وویل د ملي وحدت حکومت د لومړي ځل لپاره ملکي او نظامي لوړ پوړي چارواکي زنداني کړي او د شفافیت او اصلاحاتو په لورې یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. هغه ومنله چې د بېوزلۍ او د ښځو او ماشومانو د وضعیت ښه کېدو په برخه کې لازم کارونه نه دي شوي، خو ټینګار یې وکړ چې دا وضعیت به دوام ونه کړي. ښاغلي غني امنیتي وضعیت د ستونزې په توګه یاد کړ، خو وویل چې مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو لخوا کېږي کومې ډلې ته چې حکومت د سولې بلنه ورکړې ده. د مالی وزیر چې د افغان حکومت لاسته راوړنې او ستونزې د سام غونډې له ګډونوالو سره شریکولې وویل د ملي وحدت حکومت په ځان د بساینې لپاره مهم اقدامات کړي دي. اکلیل حکیمي وایي حکومت د بروکسل په کانفرانس کې نړیوالو ته ورکړل شوي ژمنې تر ډېره عملي کړي او لا کار ورته کېږي.
It must set out our immediate and long term
دای وای مونږ د مهاله پرمختګ لپاره خپل لمړیتوبونه په نخښه کړی دي. مونږ د 2019 میلادي کال لپاره په ځان د بیا کېدو هدف ټاکلی دی، خو له ټاکلې مودې یو کال مخکې مونږ په دې باورې شوی یو چې په 2018 میلادي کال کې به په ځان متکی بودیجه ولرو.
National budget in 2018
له دې سره ځینې نړیوالو استازو د افغان حکومت پیل شوي اقدامات هیله بخونکي وبلل. وی ویل حکومت ته لا ډیر کارونه مخکې پراته دي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم د ورته غونډو پر مهال د چارو د یو شمېر کارپوهانو او مدني ټولنو لخوا انتقادونه موجود او په دې خبره ټینګار شوی چې افغان حکومت باید په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي تصویر له نړیوالو پټ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې علي شورا ویله پاکستاني زندانونه د افغان طالبانو بندیانو د رخصولو پروګرام چمتو شوه. د دې شورا مرسیال قاضي محمد امین وقا د صدر رټول په پام کې د چپ دیړه له پاکستان او طالبانو سره خبري وکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي کڅ هم د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو رخصول پر ځای اقدام بولي، خو د سولې په بهیر کې د مثبت اغیز په اړه هیله من نه دي. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې اورو.
افغان حکومت یو وار بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله من شوی او له بنده د طالبانو خلاصېدل د سولې د خبرو پر لور یو ګام ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له پاکستانی زندانونو نه د افغان طالبانو د رخلاصولو پروګرام چمتو کړي، خو په خبرې په دې اړه باید لومړی له پاکستانی چارواکو سره خبرې وشي. ښاغلی وقات وویل په پام کې د چیراتلونکو اونۍ د سولې د عالي شورا د اجرایه کمیټې په ناسته کې د یادو حسو د پیلېدو دقیق وخت پاړه پریکړه وشي.
به یو پلان په شوره علي سول چې ماده شوه ده، اما عملاً په دیوانې کار نه دی پیل شوه. کور چې دا کار څو وخت پیلېږي او شرایط کله ماده کیږي او نه د خپل مخالفین څومره په دې برخه کې تمایل او خوشبینی داره.
ښاغلی وقات په خپلو خبرو کې د بندیانو د تبادلې هم وویل، خدای په ډاګه نه کړ چې د پاکستان په زندانونو کې د پرتو طالب بندیانو سره به په کومو شرایطو کوم بندیان تبادله کیږي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشی کېدل یو ښه بدیل بللی و، او د تیر حکومت پر مهال هم اسلام آباد د کابل په غوښتنه د پاکستان له زندانونو د طالبانو نږدې 30 استازي خوشی کړي ول. خو د ملي شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو غبرګونی په اړه دا و چې دا کار به د سولې په بهیر کوم مثبت اغیز ونه لري او برعکس خوشی شوي طالبان به بیرته د افغان حکومت پر ضد وجنګیږي. اوس مهال بیا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو خوشی کول یو پر ځای اقدام ګڼي. د دغه کمیسیون غړی نادر خان کټوازیه کسه هم د دې اقدام ملاتړ کوي، خو وایي چې دا چاره به د سولې په بهیر ډیر مثبت اغیز ونه لري.
خو د افغانستان د دولت دغه وظیفه ده چې دغه مسؤلیت یې هم ده چې دغه خپل وګړي د پاکستان له زندانه راوباسي، او بل د دوی په سولې په راوستلو کې یو څه ګټور تمامېدای شي، مګر د ما په نظر باندې دومره زیات مؤثر به نه وي، ځکه چې اوس د طالبانو چې دغه مشران طالبان هغه خلک په قدرت کې دي چې هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي.
د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان او کابل ته د پاکستان د لوی درستی تر سفر وروسته افغان حکومت هیله مند دی چې پاکستان به د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د سولې په بهیر کې رښتینی عمل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون او سولې شورا رئیس ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو را خلاصول کېدای شي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل په برخه کې یو شین چراغ وي. دی وایي دا یو شین چراغ دی، خو دا چې د یو عادلانه او تلپاتې سولې لپاره په راتلونکي کې څه ډول ګامونه اخیستل کېدای شي دا یو صادقانه عمل ته اړتیا لري. دی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغه بندیانو د راخلاصولو سم مدیریت وکړي او پرې نږدي چې پاکستان له دوی نه د سولې له بهیر سره د مرستې پر ځای د ځان په ګټه کار واخلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د خون کې نړیواله ورځ د خونکو د منتخب شورا لخوا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ولمانځل شو. د دې شورا چارواکو د خون او روزنې په سکتور کې پر شتو ستونزو او د خونکو د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د خونکو منتخب شورا په افغان حکومت انتقاد کوي، وایي سره له دې چې حکومت د خون او روزنې په سکتور کې د مثبتو بدلونونو د پوهنې د کیفیت د لوړولو په ښوونځیو کې د خونکو د کموالي د پوره کولو او د خونکو د مالي ستونزو د هوارولو ژمنې کړې، خو لیدل کېږي چې دغه ژمنو ته ډېره لږه توجه شوې ده. د دغه شورا مسؤلینو دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خونکو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وکړې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې که د پوهنې په نظام کې د تخنیکي، مسلکي او مالی ستونزو هوارولو ته عملي کارونه ونه شي، د پوهنې په کیفیت کې به خوالی را نه شي. د ښوونکو د منتخب شورا رئیس فضل احمد فضل وویل:
ما همیشه در تلاش ازی بودیم که بتوانیم وزارت یامو مقامات رهبری دولت
مونږ تل په دې هڅه کې وو چې بتوانې ګو وزارت یا د دولت د مشرتابه چارواکي اړ با سوچ چې د خونکو لاسټللی حقوق بیرته ورکړي. خوب خوښینه سره کوم کار چې باید په څو میاشتو کې وشي کلونه نسی.
د یاد شورا مسؤلینو دا هم وویل حکومت تل د پوهنې د نظام د خوالی لپاره د پروګرامونو خبرې کړي او لګښتونه پرې هم کړي، خو عملي کړي نه دي. دوی وویل د زده کړو نصاب اوس هم ستونزې لري، په ښوونځیو کې د ښوونکو کمبود پر ځای پاتې دی او د ښوونکو اقتصادي وضعیت ته هم پام نه دی شوی. په جوړې ناسته کې د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی د پوهنې په سکتور کې مسلکي، تخنیکي او اقتصادي ستونزې ومنلې او هیله یې وکړه چې د ښوونکو ورته شوراګانې دي د شته ستونزو په هوارولو کې د پوهنې وزارت ته لازمې مشورې ورکړي او همکاري دې ورسره جاري وساتي.
اگر معلم ظرفیت مناسب رو برای انتقال
که خونکی د مفاهیمو د لیکدولو لپاره مناسب ظرفیت و نه لري، د پوهنې د نظام په کیفیت بدلون نشي راتلی. د روزنیز نظام په تدوینولو کې باید داسې عمل وشي چې د خونکو د پوهنې د کورنیو نظرونه واخیستل شي، چې خونکی وتوانیږي مفاهیم نورو ته په ښه توګه ولیږدوي.
د ښاغلي رحیمی په خبره اوس په هیواد کې شاوخوا 2 لک خونکی، نږدې 9 میلیون زده کوونکو ته چې 60% نجونې دي، په تدریس بوخت دي. خو د ده په خبره دا سکتور په بشپړه توګه له ستونزو پاک شوی نه دی. خاغلی رحیمی وای هسی روانی دی چه د پوهن په 15 کلن ستراتیژیک پلان کی چه جوړیدو ته تدابیر نیول شوی د دغه نظام هر اړخیز ستونزې په نخه هوارولو ته عملی کارونه وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. دوستانو ته زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې عراق ته سو. د عراق امنیتي ځواکونه وایي د دې هیواد په شمال کې د هویجا ښارګوټی له داعش څخه بیرته نیولې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې خبریالانو ته د هویجا د نیولو خبر ورکړ. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي تر اورئ.
د عراق پوځ د پنجشنبې په ورځ ویل په شمال کې هویجا ښارګوټی له داعش ډلې څخه بیرته نیولې دی. پوز وای کته هم دایښ وسلوال د دې خار په شاوخوا سیمو کې اوسه مقاومت کوي، خو د امنیتي ځواکونو چې امریکای هوای ملاتړ کوي تر محاصره لاندې دي. د عراق صدر اعظم په بغداد کې خبريالانو ته د هویجا خار د آزادیدو خبر ورکړ.
انا استطيع اليوم ان ازف بشره الى جميع العراقيين والقوات المسلحه العراقيه والى جميع
دوی نن زکول شم ټول عراقیانو د عراق وسلوالو ځواکونو سوله خوونکو خلکو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف شریکانو او هغه ته چې تروریزم ځپلې دي دا خبر اعلان کړم چې عراقی ځواکونو د کرکوک په لویدیس کې هویجا خار آزاد کړ. د عراقی ځواکونو لخوا د هویجا خار ګوټي لنول کې دورسته اوس داعش یوازې یو سیمه چې د سوریه پر پوله پراته ده په واک کې لري. د عراق د پوس او د ایران لخوا روزل شوی شیعه ملیشیا اوس په تیلو غنی خار کرکوک ته نږدې شوی دی چې دا مهال د کردانو د پېشمرګه ملیشو په لاس کې ده. د عراق د کردستان حکومت او د عراق مرکزی اداره دواړه د کرکوک د ملکیت دعوه لري. د عراق پوس د امریکای ځواکونو په هوایي ملاتړ د 13 سپتمبر میاشت په 28 نیټه د هویجا خارګوټی د نیولو لپاره پراخ مزکنی او هوایي عملیات پیل کړل. ملګرو ملتونو د هویجا د اوسیدونکو د برخلیک پړه چې ویلکیږي شمیرې 8000 تنو ته رسیږي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د داعش ډلې لخوا په عراق او سوریه کې خپل لور اعلان شوی اسلامي خلافت وروسته تر هغې ړنګ شو چې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له دې ډلې څخه د عراق دوهم ستر ښار موسل بیرته ونیو. له پولې اغاړه په سوریه کې هم د داعش اصلي سنګر او د فعالیت مرکز رقه له 13 میاشتو راهیسې د کورد ملیشو او نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک تر سختو بریدونو لاندې دی. د داعش مشر ابوبکر البغدادي چې تر اوسه څو ځله د وشل کېدو راپورونه خپره شوي دي، تیرونه په یو غږیز پیغام کې ل خپل پلویانو وغوښتل چې په موصل کې له ماتې سره سره خپل مقاومت ته دوام ورکړي. بغدادي د د وشل کېدو په اړه خپره شوي راپورونه او ادعاوې بې بنسټه بللې دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. و موریدل چې په عراق کې چارواکي وایي د هویجا خارګوټی له داعش څخه بیرته نیولی دی. په دې وروستیو کې په کابل کې د یو شمېر کارګرو او عامو خلکو شکایتونه له دې کبله هم زیات شوي دي چې وایي په بیلابیلو نومونو ګڼې رخصتۍ لري چې دوی له کار روزګار نه وباسي او رخصتۍ یې ژوند ټکنه کوي. د څو کابل ښاریانو څرګندونې اورو.
زما نوم افسر دی او دغه رخصتیانې چې تا وویلې دا د دې وطن دپاره په دې فعلي شرایطو کې په هر نوه شرایطو کې زارې قاتل دي، ځکه چې د یوې خوا نه تعلیم وروسته پاتې کیږي، تربیه وروسته پاتې کیږي، مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دی، خلک مریضان دي، مریض شفاخانې ته نه رسیږي، لارې بندې دي، بدبختي ده. زه نه پوهېږم چې دوی ته دا مشوره څوک ورکوي. غیر د رخصتۍ ونه بل کار نشته، ټول خلک د بیکارۍ نه در په دره ګرځي.
دا ډېر لارې بندول، دا ډېر هغه د خلکو سره اقتصادي وضعیت مونږ خرابه ده. په دا وطن کې جنگ تیر شوی ده، د جنگ جدل دغه نه مونږ زراعت صنعت تعلیم تربیه دا ټول په صفر د کاره ورځ مونږ لارې بندېږي، سیاحت هم په د منځه ځي، تعلیم تربیه هم د منځه ځي، کاروبار هم د منځه ځي، زراعت هم د منځه ځي. مونږ وایو چې د افغانستان خلکو ته د ما دغه یو خبره ده چې د مغه د امان الله خان د آزادۍ ورځ باید ورمزل شي.
دوستانو اوس هم راځي چې دا واورو چې د مایکروسافت شرکت د آفس هغه پروګرام چې په کمپیوټرونو کې کارول کیږي د دې یو نوې نسخه جوړوي او په دې باندې کار کوي. دمحال د دې نسخې د دې آفس د پروګرام زاړه ورژنونه کارول کیږي. تفصیل بل اسمت ساروان نوورو.
مایکروسافت کمپنی د آفس د نوی ورژن یا نسخې په جوړولو بوخته او ټاکل شوی دی چې راتلونکي کال بازار ته راوباسي. د مایکروسافت نوی آفس 2019 نومیږي او د 2018 میلادي کال تر دوهمې نیمایي پورې به خلکو ته په لاس ورشي. 2019 آفس د ورډ پر نویو ورژنونو سربیره نوی اکسل او پاورپوینټ هم لري. مایکروسافت له څو کلونو راهیسې د آفس خدمات د انټرنیټ او کلاود د لارې وړاندې کوي، خو د دې لپاره چې د آفس ټول کاروونکي خامخا تیز انټرنیټ نه لري، دا کمپنۍ لا هم په آفلاین ډول د آفس اپډیټ شوي ورژنونه بازار ته باسي. د آفس یو شمیر اضافي چارتونه، جدولونه او فرمولونه لري. 2019 آفس له کلاود سره کمپیټیبل دی او په عادي ډول ورڅخه آنلاین کار اخیستل کېدای شي. مایکروسافت وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې باید دغه نوي آفس په اړه لا زیات معلومات خپاره کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو بار په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د لوړپوړي پلاوی یا سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې لوړپوړي چارواکي د فساد په تور اتلي او قضایي ادارو ته معرفي سوي دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي چې دغه هیواد د فساد په وړاندې مبارزې د سولې ټینګښت او اصلاحات راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته هم اړتیا لري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو شوی دی. دغه شورا مرستیال محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغان حکومت لخوا ترتیب شوی او په پام کې د پدې اړه لومړی د پاکستان او طالبانو له استازو سره هم خبرې وسی. شغله وقات دوی تر اوسه په دې اړه عملی اقدامات نه دي شوي. د بخښنې نړیوال سازمان تور لګوي چې اروپا د افغان پناه غوښتونکو په استلو سره په ښکاره قانون تر پښو لاندې کړی دی. د خبره په غراپور کې سوي چې نن د دې سازمان لخوا خبر شو. دغه سازمان وایي اروپایي حکومتونو له خپلو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو په استلو سره د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کوردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ماکرون نن په پاریس کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر خبرو وروسته دا وړاندیز وکړ. تیره میاشت کوردستان سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وسوه او څه باندې 2% خلکو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړي. عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه ښارګوټی چې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و له هغوی بیرته ونیو. د دغه ښارګوټي د بیرته نیولو عملیاتو او قمندان عبدالامیر یار الله ویلي چې عراقي ځواکونو پولیس او ملیشه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ دغه ښارګوټی په بشپړ ډول مرکز په بشپړ ډول نیولی او پرمختګ له هم دوام لري. او د امریکا ټول 15 سره ژوندي پخواني ولسمشران د موسیقي په هغه کنسرت کې ګډون کوي چې له توپان څخه سره د مرستو د راټولولو په هدف د رواني میاشتې پای کې په ټکزاس کې ترسره کیږي.
دوستانو اوس هم په مخ لري څو سپورتي خبرونه ته لا سباون کاکړ څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ وای د 15 تنو روزونکو لپاره یو دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې دغه سیمینار هدف د لومړۍ درجه څلور روزنیو لوبو د اصول په اړه چې د افغانستان لومړنۍ تجربه ده د روزونکو او لوبغاړو په حول دی. د شغلي هوتک په خبره په دغه لوبو کې چې په نږدې راتلونکي به جوړ شي هر لوبډل ته درې روزونکي ورکول کیږي. د پکتیا ولایت ورشي امیرت وای چې د غولایت په پانکریشن سیالوي کې دریو ګروپونو کې لس لس کسان د پکتیا د پانکریشن د غوړ لوبل لپاره انتخاب او مډالونه پیو وشل شول. د پکتیا ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار ازادي لري ټول چې په لومړي ګروپ کې لوبغاړو د سرو زرو، په دوهم ګروپ کې د سپینو زرو او په دریم ګروپ کې لوبغاړو د برنز مډالونه خپل کړل. ښاغلی سهار وایي په دغه لوبو کې څوارلس لوبغاړو ګډون کړی و چې د لوبغاړو شمیر یې اتیا تن ته رسېده. ورسته خبردار چې ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ په تګابل سوالي کې د فوټبال منتخبه سیالي ترسره شي. د تګابل سوالي د ورزش امیر محمد عیسی صافی ازادي لري ټول چې په دغه سیالي کې به اتلس ټیمونه ګډون وکړي. صافی ذاتي وی چې د فوټبال دغه منتخبه سیالي به شل ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای
اوس هم د ننګرهار د بیسودو د پول کیسه. د بیسودو پل نه یوازې دا چې د یو پل په توګه مشهور دی، بلکې د جلال آباد ښار یوه تفریحي برخه هم ده. خو د جوړېدو یو کال وروسته د دې پل ځینې برخې تخریب شوې دي. ننګرهار ولایتي ادارې د دې موضوع د څېړنې په خاطر د دې پل قراردادي شرکت مشر او مسؤول انجینران نیولې دي. په اړه حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د بیسودو دویم پل چې شاوخوا یو کال وړاندې کارونه بشپړ شوي وو، اوس د دې پل د کم کیفیت له امله ځینې برخې تخریب شوي چې د ننګرهار ولایتي ادارې د دې قضیې په تړاو د قراردادي شرکت مشر او دوه مسؤول انجینران ونیول. د ننګرهار والی محمد غلام انګل وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د بیسودو پل د تخریب شوو ځینو انځورونه خپاره شول، د چهارشنبې په ورځ له دې پل څخه لیدنه وکړه او په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د دې پل قراردادي شرکت مشر او مسؤول انجینران د څېړنې په خاطر ونیسي. والی محمد غلام انګل رسنیو ته وویل چې د بیسودو د دویم پل پروژه په ټیټ کیفیت جوړه شوی او د شرکت مسولین عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل.
دا چون یوه لویا عمل منفعه پروژه وا او د ملت د وګړو د خلکو د وینو په قیمت سره جوړه شوی وا، نو دغه سی بے پروايي او دغه سی لوی خیانت زما په نظر دا د بخلو وړ نه دی. څه چې عملا په سترګو وینم دا ماته یو ډیر لوی جرم ښکاره شو، ځکه مې امر وکړ چې د همدې شرکت رئیس او مسؤولین دې په موقتي ډول سره تر نظارت لاندې ونیول شي او موضوع دې په رسمي شکل سره د لوړو مقاماتو سره شریک شي.
د قراردادي شرکت مشر نور محمد الکوزی له نیونې وړاندې رسنیو ته وویل چې د دې پله پر ځینو سیمو چا کیمیاوي مواد استعمال کړي، نو ځکه د پل ځینې برخې خرابه شوي.
مشکل زو څه خبرنه دا خیر ما شو ولای دا دغه زیاده ده دا زیاده دې پر دا خاتونه په بل ځای کې دا خاتونه نشته ده سب دې کې دا خاتونه خوشوي دا خاتونه منی مواد شول شوي دي کدا کې مې مواد پینو استعمال شي بیا ما ادام کوي یعنی ته څه دا یو برنامه دې فردا کار کوي هر څوک چې کې دا توته ده زنه سود ته د افغانستان دښمنان د خلکو دښمنان بندامه دښمنان زب دې دې د پنځه بوري سیمټ ته فردا کار کوم دا جو ول شوی ټوټه دونه نه جګ شوی ده
تاسو دا وای چې قطن دا شوی دا
او دا ټوټه او دا ټوټه دې نه جګ شوی ده اگر ټوټي د پاره ماسو کول ما دې ته ولې شمالي وبس تخته کتن شي په دې باندې لګاسپل واچوي.
په ورته وخت کې د ننګرهار فایدامي رئیس د عبد خان منګل وای د دغه پل چارې د فایدامي وزارت له لوري یاد شرکت ته ورکل شوی وي چې دوی ترې د بې کیفیت کار له امله تر اوسه تسلیمي نه اخیستي.
زه مطمئن یم چې په دې کې د وزارت نه نیولې تر ادارې پورې هغه دولتي انجینران چې د نظارت او څارنې لپاره راځي دا ټول پکې داخل دي. ښه خبره دا وه چې والی صاحب نن د اقدام وکړ، ولې سه خوشاله ده. شرط دا دی چې دغه قضیه تعقیب شي.
د بیسودو دویم پل چې ټول 350 متره اوږدوالی لري د فایدامي وزارت له لوري یو کال وړاندې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې اوس ځینې برخې د بې کیفیته جوړېدو له امله تخریب شوي او د انجینرانو په خبره لا هم دورانېدو په حال کې دی.
دوستانو تاسو موږ غلا زده راډیو ناوړی د بیسودو د نوی جوړ شوی پل د تخریب او په دې پل کې د شوی بې پروايي په اړه مو ریپورت اوریده. په همدې سره د ریپورټونو برخه پای ته رسوونیز پروګرام تر ازو د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ماشوم هغه څوک دی چې د ټولنې او کورنۍ جدي پاملرنې، ساتنې او روزنې ته اړتیا لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د ماشومانو د تر ټولو جدي ستونزو د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړي. نن له موږ سره د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د ماشومانو د ساتنې د برخې تخنیکي مشاور بشیر احمد بشارت دی. نوموړی د ماشومانو د ساتنې د شبکو پاکله وایي چې
په یو مشترکه برنامه د یونیسف سره چې په 2003 کال کې یونیسف لخوا پیل شو او په 2006 کال کې بیا وزارت کار او مجتمعي ترسمه وسپارل شوه، دا د ماشومانو د ساتنې محافظتي شبکې دي چې زیات په سی پن یا سی پی این چې هغه ریښه نیسي له چایلد پروټکشن اکشن نیټورک نه، دا دي دا هغه میکانیزمونه دي چې په افغانستان کې جاسوی او یوازینی د اطفالو د محافظتي مشکلاتو د رسیدګۍ په خاطر باندې همدغه شبکې تنجیری چې دغه محافظتي مشکلات بیا په درو کټګوري باندې تقسیمېږي. دغه شبکې په افغانستان کې 104 شبکې دي چې په ولایتي او ولسوالۍ کچه باندې جوړې شوې دي. البته هغه زیات له 104 نه هم فعال دي په بخش کې د شبکې په کې.
بله، دغه 104 شبکې چې تاسو یادې کړې د ماشومانو ته په کومه برخه کې کار کوي؟
درس نه و مشکلات ستې مشکلات سي غول په خطر باندې دوی د اطفال لپاره حمایت او محافظت کوي. خطر په وړاندې واقع ماشومانو د استراتیژي وزارت کارو مجتمعي لري دغه په اساس درسنه او مشکلات په نخسي په افغانستان کې لکه اطفال حمایت کول د قاچاق ترافیک اختطاف مقابل کې د جبري ودونو مقابل کې ماشوم توپ د وخت ودونه و همدار از محرومیت اطفال خپل فامیلونو ته به سرپرستی د اطفال جدي له فامیل نه د ټول په دربار کې نيسي او همدار از جنسی و جسمی ناوړه غټې د اطفال نه اخیستل او جنسی تجاوزات کول په ماشومان باندې د دوه برابر کې حمایت کوي او د ماشومان ساتل د نظامی ری دی فونونه او همدار از اطفال حمایت کول د خپل اساسي حقوق په وړاندې باندې لکه د درس تعلیم نه چې محروموي ټولنه یا شاقه کارونه ورمنې کې سړک بغاړه باندې دوی کچ کارونه کوي هغه ماشومان سه دوی اجباري کارونه انجاموي د ماشومان د قانون په وړاندې سرغړاوي چې دا هم یو بخش دی هغه د چې اطفال په دې سره کې اغشتکی او دغه مقابل کې حمایت او محافظت کوي چې د عدلي او قضایي سیستمونو له خونه دوی یغه صحیح عدالت ترلاسه کړي او دوی په راتلونکي باندې ښه اغیز ولري. د ماشومان او رودي کېدل په مخدر توکو باندې یا غیر مستقیم دی ولین چې انتقال کیږي دغه کټګوري او قضایو کې دغه شبکې بشمون نساتنه کوي د قضایو مدیریت ورته کوي بیا هغه مراجعو سیغو یارزتي خدمات لري غوته او معرفي کوي او د دوی مشکلات په دقیق شکل سره پنه کوي.
په کوم ولایتو کې دا کارونه کیږي او څومره عملی بڼه لري؟
عملا په ټولو ولایتو کې او زیات له سلو ولسوالینه سیو سلو څلور درس شمیره جوړوي. دغه شبکې 4500 رضاکار غړي لري چې په ټول افغانستان کې دوی د اطفال د محافظت لپاره کار کوي. تر ننه تقریبا 2003 نه راوخلو به تر ننه پورې یا 2006 نه تقریبا چې عملی په ولایتو کې دا کار پیل شوی دی. زیات له 6000 قضیو دوی دغه شبکو حل کړی دي او حمایت کړی دي ټول ولایتو او زیات له سلو ولسوالۍ کې دوی موجودیت لري.
د کوم مثال کراتوي چې په عملی توګه دا کار سوی او هغه د سیمې خلکو ته ګټور تمام سوی؟
یو دی ولایتونه چې ډیر د ماشومان هویت افشانه سي دا یو له جنودي پرنسيپونو د موخته د یو دی ولایتو کې د یو اته ماشومان پلار چې هغه په قتل باندې ډیر اغوشته دی په نتیجه کې د خپل مخالفین لور نه تعقیبيږي او بل اخر د منطقینه فرار کوي بیا د پولیسو لاس غورځي. د ماشومان مور هم د ویر نه لادرک کیږي ماشومان په میدان پات کیږي. په دې لپاره د اړوند ولایت د اطفال او د ساتنې شبکې دغه ماشومان سیده متفرق شکل سره مختلف کورونه کې اوسل کې د راټولوي بیا راځي کابل ته انتقالي کابل کې بیا دوی په مختلفو شفاخانو کې دوی شپې وي تر غوښ دوی ته د میکانیزم جوړیدل چې دوی را انتقال سو کابل شبکې دوی په خپل حمایت کې ونیول. بیا دوی د څوګدو اخ لپاره په یو مرکز کې وسول وغوته حرفوي زکړې ورکړي ماشومان درسونه تتل دي اوس لپاره بیا دوی په یو منسجم کور کې اته وړه ماشومان راټول دي پلار په شل کال بند باندې د یو مور قتل رسیدلی ده خدا ماشومان اوس فعلا من هيسي او فامیل چې په دې کې تقریبا دوی سکلنه مشره خور راځي او کشر تر ترور کلو پر ماشوم کې ستدي یو نارمل ژوند خپل وړاندې وي.
په افغانستان باندې یو هیواد کې چې ستونزې ډېرې دي په تیر بیا د ماشومان په برخه کې دغه سي کمیټې جوړول څومره نورم په کار دي چې نور هم جوړې سي
ماشومان د محافظت شبکو کار او تاثیر گذاری ته په کتو سره دا سي ایجابوي چې باید افغانستان ټول ولسوالۍ چې اوس موږ زیات له سلو نه فعال لرو د باید ټول ولسوالۍ د اطفال شبکې ولري حتی د لوی کلوب ساته باندې باید وجود ولري. دوی د ګنډ شمیر قوانینو په اساس باندې د شبکې کې راځي چې مثلا یو ځنګړی قانون دی سرغړولو د اطفالو د سرغړوي پیسې کې چې هغه د ماشومان سرغړوي قانون بلل کیږي همدارز د کار په قانون کې همدارز څلور درسم او د پنځوسم او تر پنځوسم ماده دی هغه کې د قانون اساسي کې د مور او د ماشوم د حمایت تکله باندې چې تصریحات راغلي د ټول قانون غوښتنه همدارز چې باید د شبکې ایجاد سي په ټول افغانستان کې په ټول ولسوالۍ کې عام ذهنیت پدې وي چې د ماشومان لپاره په هر اړخیز شکل باندې محافظت وسی ځکه تاسو ټولنه کې ګورئ چې هلته یو پلار هم خپل ماشوم باندې دی وهلو ټکولو ځان تجربه ورکوي یو ملای امام هم ورکوي یو قاری صاحب هم په وخت تدریس کې ورکوي معلمین په مکاتب کې دا کار کوي پولیس دا کار کوي د ټولو په وړاندې باندې ستره مبارزه لویه فراگیره پکار دی نو په دې خطر باندې د ماشومان لپاره د شبکو جوړول بیا د حمایت کول محافظت کول د ټولنې اساسي غوښتنه هم ده
تاسو په نظر عامه پوهاوی څومره کولای شي چې د خلکو ذهنیتونه د اوس د لدین بدل کا او ماشوم ته هدي اقل هغه څه برابر کې چې د خپل حق ده
دغه د ماشومان د محافظت ساتنې شبکې یو ل اساسي مهم دند نه هم داده شي هغه ټولن ته آگاهي ورکي عامه پوهاوی وکوي ډیر لوړ تاثیر لري په هغه ولایت کې چې نامنی کم ده اول شبکې ډیر فعال کار کولای شي نو الته عامه پوهاوی ډیر کړی دي تر دې پورې چې د مثال په ډول باندې بعضی گزارشات د سخی چې لباس خلکو چې پښتنه کې چې تاسو د انجونو دی ودونو هغه کوم یار دی وای موږ ته یعنی کوم کال دی کوم سن دی نو هغه ټولن کې خلک وای چې موږ ته د خپل صادر وند کو به په دې ماشوم باندې ورور کو ک او غورځید د دې ازدواج اهلیت نه لري او ک په ځای پاتې سول دا یو معیار دی غو په خاطر باندې نو دغه سي ذهنیتونو د لری کول لپاره شبکې ډیر کار کړی دی او ډیر ضرورت دی ک په دې کې رسنی کومک وکي په دې کې ملای مامن کومک کوي حج اوقاف په دې کې مرسته کوي معارف ته کار وکي او چیرته شبکې کار کوي اندغه مرجونه په هغه په یوه کې ډیر کار مخسته دي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د بشیر احمد بشارت خبرې د ماشومانو د ستونزو په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سبای وته ما خام چې شنه مونټج غره هر شي دغه لور مینا لري وای وا شاګل کاکا مې وای شهید نور نه ما پوشه وی بوئت لا لغمات
ما تکو قلبین قلبین یما پخپلو وینو او لمبی کله ګورت زما ارمان درمان دې عمر تکو قلبین قلبین یما پخپلو وینو او لمبی دلای ګورت زما
دیوی میرمنې خبرې مو ووریدې چې د خپل خاوند لمړینې څخه غږیده په دې خبرونه کې دیغه یتیم او ماشومان په اړه خبرې کوي چې د ژوند له سختو ناخوالو سره بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي ستونزو ته نه دي تسلیم شوي په کلکه اراده پر مخ ځي قدر منو ورکونکو افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې د کونډو خوځو او یتیمو ماشومان شمیر پکې ډیر دی کله چې موږ د خبرونې لپاره د غوړه شوی موضوع مطابق کسانو پسې ګرځیدو نو په ډیرې سیمو کې به داسې کوڅنه وای چې هلته د کونډه او یتیم نوي هغه هم په دومره بد اقتصادي حالت کې چې د ژوند څیرلې د هر ډول سخت زړی انسان زړه بګنوي او په سترګو کې اوښکې ډنډوي موږ د کابل په کارتیناب کې دیوی کونډي کوړه ورغلو د هویلې له څلورو دیوالونو څخه یواز یو دیوال غهم کنده ولاړ وو د دیوال لاندې نغړای له تورې کټوي سره لیدل کېده په کوټه کې زوړ پخانه ګلم هوار وو د توشک په ځای دوش کې د لیکمپلې د خام خښتو په خړخونه کې پرتی وي کوټه لوې کړکې درلوده د پردو او خېخو پر ځای اخبار ورته نیولای وو په دې کور کې د مریم په نوم کونډه میرمن ل خپل یتیمانو سره اوسیږي. د خبرو له پایل څخه بیا تر پای زړه دومره ډک و چې سترګې له وښکو وچې نشوي.
وای ما داسې تیاجي را باندې دی که څوک راته کالي غواړي، څوک راته ډوډۍ غواړي، د څه شی غم وښایي، د څه شی ووایم، د کوم ځای ووایم؟ زه چې بیا زړه کې زور نشته چې ګرځم، ګرځېدی نه شم. یو را څوک را سره کومک نه کوي، نو له کومه کمه زه بوا دا شی راکه، دا شی راکه، دا شی راکه، چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهم. اوس مې سبا په الله باور وکړه چې داسې مې وکړی ده. دا کمیسونه ګوره زما په تن کې ټوټه ټوټه دي. یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کېږي، بل خوا ته چې جوړوم بل خوا ته. ټول عمر مې غم دی ورکېږه چې چا تال ویم در پورې خان دی چې نه ویم زړه کې زړه دي چوي نو.
فاطمه بیا داسې مور ده چې درې اولادونه یې په یوه ځای او یو وخت شهیدان شوي دي. دوی هم په داسې کور کې اوسیږي چې یوازې یوه کوټه چت لري. فاطمه د زمنو غم په تن خوږمنه او په سترګو ړنده کړې ده. هغه له خپل اوسني ژوند څخه وایي
چې رښتیا درته دومره درد ده، یو خو درد ده، یو نیستي ده چې دا سی وای کنه. بیا هم دا بچیان خوندي وای خو د خپل اولاد غم به مې کاو. اوس راته درد دا ده چې د دوی درد راپسې ده چې کتاب یې نه وي، کتابچه یې نه وي، کالي یې نه وي، خوګو کنه سم په سر وړاندا سم په فروشاله مبيخي که خیرني وګورم زه په دې لالهم ته وګورم په دې دوی چې نه کته ما ته نه یو شي نه بیا دې مورته چې را دم کوم ته چې مونږ چاش جوړ یو خدا ټول عمر غم د کنه دا ټول سړا تا ک زه خو دې بچي ډېر خوړم مونږ غمونه ته پاتې زو. شپی میں دازڑ تنگ سی تنگ سی تنگ سے بیاز پاس پتا ہے بیا می وکھ توئی کی دا کاری میں خوش کولی وز ٹول مکتب وای زوی دا غدا اوس من دا غرا ولی دا پچی دی غو مکتبونه پی وای زوی چې بیخی گدای کوم زخپل او ته گدای کوم او روټی برا ټول کوم رکم بیا مکتب نه پری مکتب ما یا دا غلط دی دی وری په خرڅی په ساتل کې دی زمي بیا د پلاستیکونه ولی
دی خو نیمه ورځ دی او په خرڅی پلاستیک خرڅی بیا مکتب ته دی در سوب سی رسیدلې سی
او در سوب کې نه خدای لایق دی چیکاری وک ماسختنی به خپل درسونه وای.
یتیم ماشومان ډیر ستونزې لري، خوراک پوښاک سرپناه د ناروغي پر وخت د لګښتونو نشټون هغه څه دي چې د هرې کونډې او یتیم پر اوږو بار دي. یو بل حیاتي ستونزه چې د یتیمو ماشومانو راتلونکی هم د نن په څیر تیاره کوي هغه د زده کړې له لوی نعمت څخه د دوی بې برخې کیدل دي. موږ د کابل په کارتي پروان کې داسې یو ښوونځي ته ورغلي یو چې هلته نه یوازې دا چې ماشومانو ته درس وایي، بلکې ځینې وخت اقتصادي کومک هم ورسره کوي.
موږ داسې یو ښوونځي ته راغلي یو چې دلته ډیری هغه ماشومان درس وایي چې دوی د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، پلرونه یې مړه شوي دي او دوی دې ته مجبوره شوي دي چې دوی باید یو چیرته داسې درس وایي چې له دوی سره څه راڅه مرسته وسي. د دوی د هر یوه د ژوند کیسې به له تاسو سره شریکې کړو دا چې کومې ستونزې یې لیدلې له اقتصادي پلوه. په پیل کې ماته نږدې یوه خورکۍ ناسته ده چې کریمي کمیس یې اغوستی، سپین ټیکری یې لږ راوړاندې سه. نوم دې راته وایه؟
بصیره.
څوک کلن یې؟
15.
هلته په څو هم صنف کې درس وایې؟
په اووم ټولګي کې درس وایم.
توس کیسه راته وکړه، کله دې چې پلار مړ سه په کورنۍ کې کوم مشکلات مو درلودل؟
زما ورور ډېر کوچنی و، یو ورور مې دی هغه سنه لږو په ښوونځي کې و، بل څوک نه و چې موږ کورنۍ سره مرسته وکړي.
ته ویلې چې کور کې مشکلات درلودل، ما هغه راته کیسه کړه، څه رقم مشکلات مو درلودل؟
اقتصادي مشکلات و او نور تربیتي و. داشن چې
مثلا کوم شی کور کې نه درلودل؟
غذایي مواد، د کالي اغوستلو شیان. داشن
نه و په کور کې. کله چې پلار مړ سه کوم بل څوک هم نه و چې کار وکړي؟
نه نه.
د دې ښوونځي له یوې بلې زده کوونکي سره خبرې کوو چې کارت یې په غاړه کې ده. صبر، دا کارت وګورم. نوم دې څه ده؟
حسینه.
حسینه، ښه، دا کارت هم د ښوونځي درکړی؟
زه د شلو شپو هم چې پلار مې وفات شو او د هغه بعد زما ورور په مکتب کې و، کار نه کوز ما خوندې په کوچنیانو وکړ نه سکول په همدې وجه موږ په د سختی کول لوي شو د اقتصادي سختی زیاتې مینور چې پلان مونږ د سختی ما
دلته یو ورور نه ست دی برته وای چې د اوس د کون کې لپاره کله چې د غوړی خوندې تلر چې کوم شایان ډیر زیات ضرور پکار دي
کورنۍ حمایت به ورسره او درسي مواد مې ویل چې په کار دي واسطه د قلم کتاب ششوا د کورنۍ حمایت دې د استادانو مینا د ورسره سماراویا
کله چې څوک اقتصادي ستونزې ولري په کور کې پیسې نه یې کنه آیا د دې درس ویلو خند ګرځیدل ایسي
خند خو نه ګرځي خو شاید هغه ته سم مشکلات وو سي چې هغه د وشي کولای شي خو مکتب یا لوړو زده کړو لپاره نور د غو د لپاره غېدو اې د مور کې
دلته یو بل زده کوونکی ناس د دې چې یو څل نور نه بل ډول دی یو ماسک د چې اچولای د ځکه چې کله ګرد خاوري خاوري د تنفس نکړي اول د نمبر توه
نومې دی واده
څوم صنف کې
شپږم ټولګي کې درس وایم
لکور نه د کیسره ته وکړه په کور کې څوک څوک اوسېږي
په کور کې مې زېما مور مې ده خور مې ده او ورور مې ده
درس او تعلیم ترې څنګه زره وکړه چې راسي دلته درس وایي ځینې کسان چې کله پلار یې مړ کېږي دوی نه غواړي درس وایي دوی د بازار په مخ باندې کار کوي خلته خرڅوي یا یو بل کار کوي تا څنګه وغوښتل چې راسي دلته درس وایي
ما وغوښتل چې راسم او د خپل یو شایسم او د خپل کورنۍ سره کومک وکړم د غل په راغلم او د خپل کورنۍ لپاره مې درس ویلی
اوس به د دې ماشومان له استاد سره خبرې وکړو له دې نه به واورو چې کله دغه ماشومانو دلته درس پایل که په پایل کې مثلا څه رقم مشکلات درلودل اول به تاسو هم خپل نمره ته ووایه
زما نوم مریم منګل دی ښوونکی یم د خپل د ورځې د خوا پس له ټایم د مکتب کار کوي د شپې هم بیا بل چېرته د کارونه کوي بیا سهار به مکتبو ته راتلل
بله استاد دلته خو اکثرا هغه کسان دي چې کورنۍ اقتصادي وضعیت له حده زیات خراب ده تاسو خپله د یو ښوونکي په صفت څه ډول دوی ته روحیه ورکوئ چې له همدغسې بد حالت سره هم دوی درس وایي او تعلیم وکړي
روحیه ورکول دوی ته عین د ګیډې په مړېدو په برابر دي یعنې دوی شاید غذا ته دونه ضرورت ونه لري څومره چې دوی حمایه او روحیې ورکول ته ضرورت لري کوشش کوو چې دوی خپل د ستونزو سره مجادله وکړي او درس ویلو ته ادامه ورکړي
داسې کوم زده کوونکي کیسه راته کولی شي چې کله یې د ژوند له هغه کیسې نه تاسو خبر شوي یاست ډېره زیاته متاثره کړې په تا یې تاثیر کړی داسې کوم څه لري
زه بازار ته تللی وم د اختر شپې رانږدې وې نو کله چې زه اوسم هغه صحنه رایادوم واقعا خپه کېږم شاګرد مې ولیدی بازار مخکې هم پلاستیک خرڅول هم چپس خرڅول کله چې زه د ولدم چې یعنې د زما خون کې د راسن په بل دکان نه ووت او زه بیرته ورلم ورته مې ویل چې کار چې ته کوې دا اصلا نه عیب دی پشکې نه شرم دی او ډیر با استعداد ډیر با جرأت شاګرد دی باوجود چې دی کارم کوي و مې لیدی د خپل وضعیت ما ولیدی چې دی په څه وضعیت کې د کار کوي ناجوړه فوق العاده او باور وکي د ملاریا تب په وجود کې و ډاکټر ته ویل چې تاسو باید شیدې سړې استفاده وکي د دغه شیدو پیسې نه درلودلې اما بیا هم مجبور چې کار وکړي
بیرته اوس مینې تراسو مینې جانې راته وایي چې دغه استادان څه رقم وضعیت د سره کوي څه رقم چلند سره کوي
مو د استادان ناراضي او استادان ډیر ښه چلند کوي مو سره ډیر ښه استادان دي
خو باندې چې استاد دې ناس سره چې وای دا به وزي بیرون
نه دا سینه دا ښه چلان کوي را سره او بد چلان نه کوي بغې کې مې نیسي ناز را کوي
په ټولو استادانو کې کوم استاد ډېر ښه ایسيږي
په ټولو استادانو کې یو برابر دي ټولې
ټولې یو رقم دي
او یو
یو خو به دې پکې ډېر خوښيږي
نه ټولې یو خلطه
نه ځوې یو خو دې زیات خوښيږي هغه کوم استاد ده
هغه استادانه ایتا ده
د دې ښوونځي مدیر یوسف راته برته وایي چې دوی یتیم ماشومان په کوم حالت کې لیدلی او دلته کوم اسانتیاوی ورته چمتو دي
هغه یو کورنۍ چې زی په ډیرو ځایونو کې یادوم هغه هم د سوچ زال تولاړم ماته پوزې د بل چالو کور راوړ ز پخ پوزې باندې کې نستم د دوی د څملستیدا لپاره هم یو عادي غونتی ترپړ موجود وو چې مور هم په هغه ځکه راته دا قسم وکړ چې ما دوه میاشتې کېږي چې ما چپل نه دی پخو کړی
امر کورنۍ سره ستاسو کیسه وکړه چې ډیر بدلات کې ژوند کاوه د بچو د تعلیم سطح تر کوم جوړه سي دا او رقم
په لومړي سر کې خو هغه هیڅ مکتب نه ویلي ماشومانو دوی به پلاستیکونه خرڅول یا لکره چوارانو سره کار وکي یا مثلا بولانی پاخه کی خو کله چې زه ورغلم دوی ته هغه د ماشومانو د مکتب د داخلي دوه خبر مې دوی ته دا خبره ډیره جالبه خرچ مون او مکتب دا ډیر لری خبره ده. او اوس چې مکتب وای نو ډیر خوشاله دي، یو چې لګ لوی وو اوس به دوهم سیم ته تللی. نو مونږ چې څومره هڅه کړی زمونږ دا کوم بینیفیشریز چې دي مستفیدین دغو تر یو حده پورې الحمدلله خوشحال دي، او مونږ نور هم هڅه کوو چې دوی ته له هرې نگانه یو داسې فکر ورکړو چې تعلیم مختلف شي. همدا یوازې تعلیم دی چې تاسو به یوې رڼا ته وباسي.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې ډیری کونډې میرمنې او ماشومان په ډیر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. که چیرې هر وګړی تر خپل توانه د دوی لاس ونیسي او لزمکې پورته کړي، نو هم به په دنیا کې ښه شخص ثابت شي او هم به د آخرت په ورځ د نیکو کسانو په ډله کې وي. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا لمبا ولوا میں بخا